د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري يم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبه ورځ ده. د 1398 هجري لمریز کال د سنبولې د میاشتې شپږمه ده چې د 2019 کال د اګست له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتو هیڅ کله هم د دې هڅه نه ده کړې چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري او هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له دې هېواده سرتیري وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیکا چارواکي د پکتیکا او پکتیکا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې د شاوخوا 30 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایران وایي د یوې ښځې په شمولیت درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي. د برازیل ولسمشر د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې له ده څخه دې بښنه وغواړي. خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 30 وسلوال وژل شوي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سرقتې مرستیال هم شامل دی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چارواکو له قوله وایي چې په سیمه کې د طالبانو د سرقتې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکر خیل پرون مازدیګر خبریالانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سرکۍ سیمه کې د جګړې شپږ ساعته دوام وکړ او د جګړې ډګر د وسلوالو طالبانو 15 جسدونه ځان سره وړي دي.
دښمن ته 30 نفره دی په هلاکت رسیدلی دي او زمونږ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی ده.
ښاغلی بابکر خیل زیاته کړه چې دې وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپل نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې انټاپیان شول. ارګ په یوې خبر پاڼه کې دا برید د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي د سې شنبه په ورځ د جلال آباد ښار په اوومه ناحیه کې د پوهان مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی چې نوموړی وژلی او د نوموړي زوی او د ننګرهار پوهنتون دوه نور استادانې انټاپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چایا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې هم طالبان هم داعش ډله او هم نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د مځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویټر خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې د سیشن بي پورزي ویلي دا مهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او افغانستان سره د هند د مځکنۍ سوداګرۍ د لارې د تړلو د پریکړو پر قانوني اړخونو غور کوي. لبلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرست خانجان الکوزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان به دا لاره بند نه کړي.
زه امیدوار یم چې دا لاره بند نه شي. که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي.
د خانجان الکوزي په وینا دا مهال د افغانستان لارې د پاکستان ډېر مالونه مرکزي آسیا ته ځي چې افغان حکومت به هم ورته اقدام لاس پوری کړیم. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي دي. ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د اراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه و مجرمه بلل شوې او په لس کاله بند محکومه شوې. بریټش کانسل د برېټانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یوې انوش آشوري دی چې د ایران او برېټانیا دواړه انتابیتونه لري. دا هم د اسرایلو جاسوسي سازمان موسا سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. یوه بله ایراني تبرې برېټانوي میرمن نازنین زغری لا د مخه په دې تور چې ګوند د ایران د حکومت د نسکورولو طرحې جوړوله، دا مهال ایران کې 15 کلن حبس تیروي. نوموړی تهران ته د خپلې ځوانې لور سره د سفر په مهال نیول شوی و. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون څخه غوښتي چې له ده څخه د بښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو د وژنې لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي. ویلي لومړی د مکرون ماته کړې سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون ده ته درواغجن ویلي وو. بولسونارو همدارنګه ویلي چې د فرانسې ولسمشر مکرون په امازون کې زرګونه زیادې لګېدلي اورونو په وړاندې په غبرګون د تبصرې پر مهال د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر په امازون ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو په وړاندې د برازیل په غبرګون نیوکې وکړي، مکرون او بولسونارو پر یو بل شخصي لفظي بریدونه کړي دي. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسیې ورته ویزه نه ده ورکړې، سو د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویبپاڼه لیکلي روسیې ده ته ویزه ورکول رد کړي، او د روسیې چې د ده په وینا د ډیالوګ غوښتونکي نه ده، دا اقدام یې د شرم وړ بللی دی. خبرنه مولا ازادي رډيو واوریدل کدا اوسین نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رډيو په وی پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحدو ایالتونو هیڅکله هم د دې هڅه نه ده کړې چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري، او هڅه کوي چې هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له دې هېواد سرتیري وباسي.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can.
د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي غړي له طالبانو سره د سولې خبرو ته تیاری نیسي، خو یو شمیر سیاسي ګوندونه اعتراض لري.
یو مقتدر عالی مرجع یا شورا رامنځته شي تر څو وکولی شي دا د سولې خبرې د پروسه هم مدیریت کړي، او د دې د خبرو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت په ټاکلو کې هم باید دغه شورا خپل نقش ولري.
د پاکستان د کابینې وزیر ویلي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنې لارې په تړلو غور کوي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له سرپرست خان جان الکوزي سره مرکه کړې.
که دا لاره بنده شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي، او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي. د دوی ټول ترانزیت چې د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته ځي دغه بند.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار روسي څرګندونې اوري چې وایي د ایران د ولسمشر سره د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ټرمپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریز بدل شوی دی. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خورونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد یې کولی شي هم له افغانستان خپل سرتیري وباسي، او هم ډاډمن کړي چې له دې هیواده به بیا پر امریکا تروریستي بریدونه نه کیږي. مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر ژمن دی چې په سمه توګه ترسره شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ هم په دوحه کله زلمی خلزاد د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو دوام درلود. تفصیل د اجمل ان پر رپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زر او په زیات شمیر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د سی شنبې په ورځ په واشنگټن کې پخوانیو امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړي. پامپیو وویل چې په افغانستان کې د امریکا اتلس کلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړې او القاعده شبکه یې ماته کړې چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو وایي رښتیا دا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. اوس ټولو لورو ته جوته شوې چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته ادا ده چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره زر او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره زر او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو ترهګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي وه د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. نوموړي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپله هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کېدو خبرو دوام درلود. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبري اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاهین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی، وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې مخکې ویلي چې د هیله مندی چې د سپتمبر له میاشتې مخکې چې ورته یوازې درې ورځې پاتې دي د طالبانو سره یو هوکړه لیک نهایي شي. په قطر کې هم په همدې هدف پرون هم د دوړ لورو ترمنځ خبرو دوام درلود. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي زلمی خلزاد ټیم پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له طالبانو سره کوم توافق نه دی نهایي شوی. په کابل کې بیا د افغان حکومت د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی غړي له طالبانو سره د سولې خبرو ته تیاری نیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه پلاوی غړي له څه مودې راهیسې د همغږۍ پر یوه پروګرام بوخت دي. البته تر اوسه پورې د دې پلاوي د غړو نمونه هم نه دي په ډاګه شوي، او که چیرې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق کیږي د هغه توافق وروسته به په بین الافغاني خبرو کې دغه پلاوی ګډون کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
له طالبانو سره د خبرو کولو 15 کسیز پلاوی د برخلیک جوړونکو مذاکراتو لپاره آمادګي نیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه پلاوی له څه مودې راهیسې د همغږۍ په یو مشورتي پروګرام بوخت دی. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري آزادی راډیو ته وویل
هدف دا دی چې دوی یعنی مذاکره کوونکی پلاوی باید پوره تیاری ولري، کوم مواد چې هلته یعنی د سولې د خبرو پر مهال پرې بحث کیږي او وتوانیږي بحثونه په هغه بڼه چې د دولت او خلکو غوښتنه ده پر مخ یوسي.
تر اوسه د سولې د خبرو کوونکي پلاوی د غړو نومونه نه دي اعلان شوي، خو ازادي راډیو موندلې چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د دغه پلاوی د همغږۍ پر پروګرام بوخت دي. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته سترګې په لار دی چې له طالبانو سره د دغه پلاوی خبرو ته زمینه برابره شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې وویل د امریکا او طالبانو د نهم دور مذاکراتو وروسته به د افغان حکومت خبرې کوونکي پلاوی له طالبانو سره وویني. په ورته وخت کې سیاسي ګوندونه د افغان حکومت د خبرو کوونکو پلاوی په اړه بیلابیل نظریات لري. د افغانستان د ملي جنبش ګوند وای په دغه پلاوی کې باید ټول وي چې د یو پیاوړي ادرس له لارې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تاینج وایي حکومت باید د دغه پلاوی نمونه له خلکو سره شریک کړي.
پلاوی باید داسې جوړ شي چې ټول اړخونه پکې وي او یوازې د حکومت استازیتوب ونه کړي، بلکې سیاسي ګوندونه او مدني جریانونه پکې شامل وي چې له یوه قوي ادرس نه طالبان سره مذاکرات وکړي.
خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د سولې د بهیر د مدیریت لپاره باید یوه ځواکمنه شورا جوړه شي. د دغه حزب ویان فضل غنی حقمل وایي
یوه مقتدره عالی مرجع یا شورا رامنځته شي تر څو وکولی شي دا د سولې خبرې د پروسه هم مدیریت کړي، او د دې د خبرو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت په ټاکلو کې هم باید دغه شورا خپل نقش ولري، او همدارنګه د سولې مذاکرات چې پر مخ بیول کیږي د دغو مذاکراتو مدیریت هم باید دغه شورا وکړي.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین آزادی راډیو ته ویلي چې دغه ډله له افغان لوري سره د بین الافغاني خبرو د یو اړخ په توګه ګوري، نه د دولت د استازي په توګه. شاهین په دې اړه په تازه ټویټ کې لیکلی چې د نهم دور د مذاکراتو په دوام به د سې شنبې په ورځ د سولې د خبرو وروستی ټکی نهایي شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو پخواني سلاکار بارنټ روبین په فارن افیرس خبرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ډیپلوماسي د افغانستان ټول ستونزې نشي هوارولی. په دې مقاله کې راغلي دي چې روان کال د ملګرو ملتو په وینا د لومړي ځل لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال تر طالبانو ډېر ملکیان وژل شوي دي. نو دا سخته ده چې اکثر افغانان د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین واوسي. ښاغلی روبین ویلي کې چې دا خبره هم د لږ حیرانتیا نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي لکه متقاعد جنرال او د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل خطرناک دي، او په عقل برابره هڅه دا ده چې متحده ایالاتونه پر افراطي شبکو فشار زیات کړي. لیکوال بیا څرګندوي وروسته تر اتلس کلونو حضور او فشاره د امریکا ملاتړی افغان حکومت سیمې طالبانو ته پریشتي او داعش په بیرحمۍ په کابل کې خلک وژني. ښاغلی روبین ویلي کې کله چې تاسو په کنده کې یاست تاسو باید د اوږدې مودې په مخه د کینې ایستلو غم وخورئ او ژمن ورته واوسئ. بلې امریکایي چاپي خپرونې وال سټریټ جورنال بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې داسې ښکاري چې امریکایي لوری موافقه وکړي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي. دا خبرې د تیر پنجشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شوې. وال سټریټ جورنال لیکي د مذاکراتو دواړه لوري بیړه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې موافقه وشي، خو داسې ښکاري چې لا هم د افغان جګړې د پای ته رسېدو لاره آسانه نه ده. په دې جګړې کې تر اوسه تر 2400 ډېر امریکایي سرتیري او په سلګونو زره افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په برخه کې یو لور ته په کانګرس کې سوالونه پیدا شوي دي چې څرنګه به دا تضمین کشي چې متحد ایالاتونه به د اسلامي افراطي ډلو له بریدونو خوندي کشي. بل لور ته ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اشاره کوي چې نږدې یوه میاشت ورته پاتې ده، او لیکي چې شایي دا ټاکنې د افغانانو پر خپل منځي خبرو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کیږي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنې لارې په تړلو غور کوي. که پاکستان دا کار وکړي اغیز به
پر افغانستان سوی په دې اړه اجمل اند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې که پاکستان له خپلې خاورې هند سره د افغانستان د سوداګرۍ لاره وتړي اغیز به څومره پر افغانستان او هم په پاکستان وي؟
دا پاکستان دا کار وکړي دا خو اغیزه په افغانستان په تجارت باندې منفي ده. مخکې هم دوی هوایي حریم خپل بند کړی و ډېر وخت چې موږ ته ډېر تاوان راورسوو او اوس بېرته آزاد شوی دی او ځمکنۍ لاره د واګې د لارې نه هم تقریبا دغه درې څلور ورځې مخکې پورې چې دا یو هفته یوه نیم هفته کېږي دوی هغه لاره بنده کړې وه، زمونږ د ترانزیت مخ باندې بنده وه. اما درې څلور ورځې کېږي چې د پاکستان وزیر خارجه هم دا خبره وکړله، وزیر تجارت هم، چې افغاني مالونه خصوصا تازه میوه او وچه میوه او طبي نباتات د واګې د لارې نه هندوستان ته تللی شي. دا اوس چې زه تاسو خبرې کوم زمونږ مالونه په نورمال شکل د واګې د لارې نه پاکستاني ګاړو کې هندوستان ته انتقالیږي او زه امیدوارم چې دا لاره بنده نه شي. که دا لاره بنده شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي. د دوی ټول ترانزیت چې د دوی په کال کې تقریبا یو میلیون دوه میلیونه ټنه تازه میوه وریجې همدارنګه خوراکي مواد غوړي د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته ځي، افغانستان هم به مجبور دی چې دغه بند کړي، ځکه د دوی سره موږ د افتا قرارداد کړی او د قرارداد له مخې نه دوی مجبور دی او د هغې قرارداد اګریمنت په نظر کې نیولو سره د واګې بندر به زموږ په اختیار کې راکړي. د کال موږ 40,000-50,000 ټنه میوه د دغې لارې نه هندوستان ته لیږو او که چېرته دا کار بند شي نو زموږ په اقتصاد خصوصا زموږ په زارعینو او باغدارانو باندې ډېره منفي اغیزه وکړي. دا د افغانستان دپاره هم په نقص ده او د پاکستان دپاره هم.
الکوزي صاحب، د پاکستان د هوایی حریم له لارې او همدارنګه د مځکې له لارې آیا د هند مالونه هم افغانستان ته راځي او کنه یوازې د افغانستان مالونه هندوستان ته ځي؟
نه، په هېڅ صورت نه راځي. هغه بندي هندي مالونه د چابهار د لارې نه افغانستان ته راځي او کله کله د کراچۍ د لارې نه هم دوی اجازه ورته ورکوي. د واګې په لاره باندې ورته اجازه نشته دی. د هندوستان نه د هوا د لارې نه هم زموږ د هندي مالونه افغانستان ته راځي په اریانا او په کامیار کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرست خانجان الکوزي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران له ولسمشر سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریز بدل شوی دی. جان بولټن اوکراین ته د سفر په مهال په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ سلاکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په دې معنا نه دی چې ګوندې د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. ښاغلی بولټن د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال د سې شنبې په ورځ د غلط ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ټرمپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړجاړی کوونکی دی. خو د بولټن په وینا له ایراني لوري سره خبرې د ولسمشر ټرمپ لپاره په دې معنا نه دي چې خپل دریز بدل کړي. تاسو په غور وګورئ چې ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام او له دې هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړی نه غواړي همدا تېروتنه چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما کړې وه تکرار. د ښاغلي بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې له اوله یې هم باید نه وی کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړجاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کیدای شي. خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې به لیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وویستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ټرمپ وینا د دې تړون شرایط همره جدي نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو را وګرځوي او همدارنګه د ټرمپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزۍ او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرغړونه کړي. ایران دا ادعاوې رد کړې دي. له دې اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي چې د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي او د ایران د پیسو ارزښت یې ډېر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو سراتي هیوادونو له مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي خو د نوموړي په وینا لومړی باید واشنګټن پر ایران لګولي ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لرې کړي.
یو ځل بیا په موږ کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سری قطعې مرستیال هم شامل دی. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د طالبانو د سری قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. افغان ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تر روسي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې په خپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. ایران وایي د یوې ښځې په ګډون درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړي دي. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون نه غوښتي چې له ده څخه د بښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د وژلو لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي ویلي لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون دته درواغجن ویلي وو. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسي ورته ویزه نه ده ورکړې چې د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی دی.
دا ژوند رنگونه
زمانم عبدالجبار صافی ده د شهرت گروپ کمپنی رئیسم.
څنګه مو دا کاروبار را شروع ک؟
تقریبا 6 کال مخکې یو شکل کیږي چې او دا غنه 3 کال مخکې چې مونږ په جلال آباد کې وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان مو چپل کې راوړل یو په جلال آباد کې خرڅول به دا غنه ورسه کله چې طالبانو واخراغه په کابل کې حالات ښه شو کابل کې نمائندګي جوړ کړل دو درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړل چپل کې راوړل تم خرڅول دا غنه په 1990 کال کې دلته په جواز مو او خپل چاغه ماشینی چې پاکستان کې بم پنجابیان او ماغړو هغه به مال په جوړوغه ماشینی مراوړه. طالبان وخت کې درې کله طالبان وخت کې فعالیت کړل ورو چې ساده په یو کرایې یو موړو کې کورم نیول پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارک صنعتي کې خپل ځمکلرو خپل ماشینی لرو هغه ماډرن ماشینی چې هغه نن تی تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کوي. هغه ماشینی موږ سره ده تقریبا 160 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دغه نوې کار موبایل کوه حتما ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه خاصا په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول به هغه په هم د فروشي باندې تبديل ول به دغه نور صف فابریکا جوړول به پدې کې تقریبا 2 دفعې ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شوې استو کارګرم نه لرو د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړي او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم رواني چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
یعنی یک تاس نوې کاروبار پیل کړی ډیر کوچنی سرمایه بابا څنګه؟
بالکل زما خې دې چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو او همدا حالې زلې حالې زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.
داو د جون رنگونه په هم دې سره د خبری مجله هم پاتور رسیدله. ازادي رادیو سره اوسه بل خبری مجله زمو همکار مصطفی صدیقی مختوری سیق سر خراغلاست.